په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرح خلاست. په افغانستان کې د کورونا د نوې څپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمه چپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تاسپینې ادونو رخصتول وو چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکو د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
ماشومان سفر په پټه کې چې جنگونو دی په یو داسې ځای کې وکړي چې هغه تل غیر او هغه کورونا نه یې ملکي تلفات نه یې اول خو جنگ ته ضرورت نورسته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده. د دې ژبې پر تاریخي مخینه او اوسنی حالت په یو تفصیلي راپور وري.
کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه غړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدل سي، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. خو لمړی خبرونه له سلام محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوی جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شاید روسیې په مرسته دراین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته اشکاره ده او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیرختیا څلور لارې ته چیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته دغه کمپ د سپرلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریس کې دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوی او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون شوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړی شوي دي. هخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 4 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولی کوټ ولسوالۍ کې په تیرو 4 ساعتونو کې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څلورشتنه وسلوال تر اگر ووجل سو او څلور تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د 8 اصلي سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تیر شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وی په کرانو منجان ولسوالی کې د لاجورد پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بول سوي ده. نیک محمد نظری نن ازادي رادیو تو ویل چی وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباو په مرسته غشتل تیر شپه پر دغه کان ډلې برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کران او منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه چې غوښتل د بهرنیو تروریستانو په همکارۍ وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاتنوالو په همکارۍ په شاو تنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوخته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتنوالو ته کوم ځان نه دی وشته. بلخو د پکتیکا د امنیت قمندانی ویان شاه محمد اریان وی د گیانی ولسوالی پخوانی امنیت قمندان بیارخان تیرش په د ماین په 14 کې وجل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سیوی بیارخان په ورستوي کې په سرروزی ولسوالی کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغلی لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یوه پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. یانس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په منځ کې د رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوي لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خود لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکه کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. څیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړلیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د څیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی څیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جومات جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه و چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډوهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل دوستانو، دا خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نوې چپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو، پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس اخته کسانو پیشې زیاتې سوي چې دوی دغه پیشې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د پلازمینې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره ټول کوانځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا ویروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
شما درک ندارین.
مونته ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ. اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر شپیتو یا اویا سلنې خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواښ یو دی او حل لارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بی غوره واوسو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. دغه وزارت په دې اړه په یو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا ویروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللی دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولې له اتمې نیټې به د دوه اونیو لپاره په یاد شپاړس ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دې پته مسي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرستی وزیر رنګینې حمیدي او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدي وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه مشته وړاندې کوي، موږ مجبور چې د هغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو او پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر دي په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کورونا ویروس دوی کنټرول وسی کړی او زموږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
دا عامې روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي مکاتبو نو دغه چې په ځان باندې عملي کې، نو باید دا خپل کړنه چې په اوس وختو کې درسونه ته رخصت ورکړل شي، پوهنتونونه مکاتب دی وتړل شي، دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا ویروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره د ودونو د سالونونو پر ریزرف هم بندیز لګولای و.
دوستانو و هم اوریدل چې سر لننه به د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه اونیو په مخه بند سي. د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دغو بندیزونو لپاره انتخاب سوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی په اړه وایي
دغه تصمیم چې نیول کېږي موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هیواد نقشه موږ رنګانګي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وښلنه دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د پدېمو کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانی شوی دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په دې کرونا تر جدي وښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغوندو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګور جوړان دي شهیدانو سیږي چې د وټل خو ځان وټلونه چې دي کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو ونې وخت ورکول شو چې یو نسخه به ورسته به هم بندیږي. او د درېمې څخه د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیول دی هغه قدم په قدم مخ پر وړاندې ځو. که چیرې کپی خېریږي نور محدودیتونه به هم په وته وځي.
الیزه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخکې ویلی و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نړۍ لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نوه هم تشخیص کړو په هېواد کې چې آیا دې پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی و. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمو جغلازه د ریډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د وی غونډې پر مهال ورنځل سو. احمد شاه اعظمی د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې په کډه وی وره.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پختونخوا کې ځین ژبې شته دي وړو کې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول هماغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته ارموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه هماغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي، چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 140% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
زموږ خلاص د ریډیو دوستانو مخکې تر دې جوړاندې نور راپورونه تورسو به هم د افغانستان پر مسالو تم کې جو د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالت د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لتیری ونې راهیسی د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روانې دي، ځایي اوسیدونکو پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې لیاوي ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د جنگ لخکېلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د هلت وړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ شته نو په ټولو ولسوالیو کې ننګرهار او نیشنګ ټولو ساحو کې یو مرزیو ساحه کې د متلام خان ته نږدې یو مرکزي مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن لپاره هم جنگ شته ده، یعنې خلاص شوی نه ده. زموږ غوښتنه هم دا ده دغه وخت کې دا د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. زموږ ماشومان سفرې په پی کې ګرځي، جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونه نه یي ملکي تلفات نه یي. اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، لیشنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزي څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه ځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د لیشنګ او لنګار ولسوالیو تر رسیدلی او غنی سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د غنو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو تمرکزوب له مړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
د عملیات پیلن په لیشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړو لوټه ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. البته زمونږ عملیات بمبی خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه به احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ودا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستي او جګړو لکبل شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوې چې نږدې 400 کورنۍ او ته یې لمړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د کورونا دوهمې چپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل هندي ساری ته ویلي هماغسې چې د کورونا وبا په لومړي وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپلو 4.5 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید-19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبري کولې وویل د کووید-19 په لومړي ورځو کې هند امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي. خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې د واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
تاسو ازادي رادیو ری په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سلام محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چار وزارت وای د کندوز په امام صاحب الاسوالی کې په پوځي عملیاتو کې 15 ډیر شو وسلوال طالبان وجلسوي او 15 نور ټپین سی وی دي. د بدخشان د والی وایاند وای چې په کیرانو منجان ولسوالی کې د لاجوردو پرکان د وسلوال طالبانو یو ډلایز حمله په شاته تمبول سوي ده. محمد داوود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دند رسمن پیل کړله. د چې دوی ونې مخ کې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو. د ځینو کسانو د مخالفت لکبلې خپل دنده پایل نه کړای شوی. د ناتو سرمنشي وای د په باور د بیلاروس چارواکو احتمال د خپل متحد روسیې په همغږي د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستیته مجبوره کړې و. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکا یو غشتنه وکړه چې د می نه وشتمه دی د دیموکراسي لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمنځل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول شهر په تختی میدان کې یو تاریخي جمعه رسمن پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وای په هلمند ولایت کې د وولو بدلو ترمنځ د فوتبال غوړه لیک پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایان عزیز ماشوف نن ازادي رادیو ته وویل دا لیک د هلکانو د لیسې قانون آریانا شاهی چانچیر کریمتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبلو ترمنځ پیل شوی او د لیک په ډول به دوه میاشتې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دغه لیک اتله لوبډله به د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالیو کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا فټنس سمبو کورش او آزادې وړې غېږنیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي مرسته جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې تېرې ورځې پرانسته وشول نشه یې توک څخه د ځوانانو د استفادې پر راګرځولو کې ډیر ګټور تمامېدای شي. او نن د آی پی ایل پات یو ډیر شلو په اړه پریکړه کیږي. د راپورونو لمخ هند کرکټ بورډ نن شنبه د وی سری ناستې په ترڅ کې د آی پی ایل لیگ او د شلوریز نړیوال جام د رسمي کوربتو په نیټه پاړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډي ورځپاڼې د راپور لمخې د هند په کرکټ بورډ کې وشمیر سرچینو رسنوي ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو کوربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبه پورې کیږي. آی پی ایل یا د هندستان د کرکټ غوره لیگ تر نه وشتلو وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مهم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم ولولې او خبرونه مو کوم نه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان دي. په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې پڅه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو اماني دوره ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې مورو ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمی په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمی او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان د نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر کنجر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ
اما برعکس تاسو د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوې دي، در حال کې چې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه وایندویان دي، ولې نشي کولای چې دغه تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اړخ یې موږ نشو بللی. ولې دا د وحشت بیلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوه مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. وګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اون دې ما ته بي وښنې بي ورانه به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولی په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بیلګې پرون نشي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده چې ارقام یې وړاندې کړل، هغه پروژې یې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټي ویندویان دي دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانې او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه ویل گئی زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی. ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منمه. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو به سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټی دې ته رابډوالي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواوو هغوی ته ډېر ځتونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي دي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هر ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټرول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي. ما
ټول ویاندویانو ته ویلي دي چې د ګجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په ستراتو باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک ګټه نه پرې شي. هغه افغان دی ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي، بېرته دلته راشي او بیا د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ په اړه باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی د افغانستان په سیاسي زعامت کې. بلان ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل چې کوم پلو پل چک والوسي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکی ووژني، په روغتون ونړي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي ویچارې کې شته بېلګه ارغنداو دی. کله دا غوړه پټه تاریخ بل څه لري، څه اجنډا لري. ما ته تاسو را شلو کولونه کې ویلې چې طالب به تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله ورانې ما څه و بل کوم پیسې در کړې ده، بل کوم کار طالب کړې ده. تاسو هم دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب به هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنا چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري،
نکم برنامل
نو باز زما روسي پختنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري سړول کول شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندي شي او اوشي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي ته ځي یا خپل کار ته ځي ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې دي ساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري د طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتشي هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لاګونو پر مهال کله اورښتونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټول څه دي کې دي په مجموع کې طالب دې دې چې واشي او د وژنې خبرونه ورته بلې هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هر ورځ یې له بښون کې یا به ښوونځي پرانستل کېږي یا به روغتون پرانستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال لته سډیره مننه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو ورېدونکو سلام د دیونې په خبرونه کې په تینګ ټانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو و باورای چې تینګ ټانګ کې د فکر خونی څه وی او کوم کارونه کوي
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر
تولید به هم د فکر تولید دی
تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي
تینګ ټانګ یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو پر وړاندې کې تنظیم او په خړه ډول عملی کړي د فکر خونی د سیاسي اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لوی بحثونو ته لار هواروي یعنی که د فکر خونی لایوی خوا څېړنې کوي بل خوا د بحثونو رامنځته کوونکې بنسټونه هم دي لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي
فعلاً نسته کوي هغه په ټیټه کچه دي ممکن د ظرفیتونو نشتوالی د منابعو نشتوالی دغه عوامل وي خو یو لوی عامل او یو لوی تاسو ستې موږ په اکثر لمداس جوړښتونو کې معلومی یو متاسفانه کله کله دغه دی ناکامی سبب کې هغه د دې چې هغه یو خاص تشریح یو خاص ژبې یو خاص مذهب دغه او پلویانو رامنځته کړی وي او داسې پراخ نه وي دروازې خلاصې نه وي دي نو دغه ټینګ ټینګونه کې جوړیږي تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه باید بحثونه دي مختلفو قشرونو ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ نو دغه ترمنځ بحث ته لار هواره کړي او هغه وی نتیجې ته ورسوي.
ګولولی آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه سي دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې یو ګډ ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې. د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي، یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه یو رسېدلي.
دا ګولولی آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصاد یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد الخطیب یو دوه مثال ورکم. مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کورونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کورونا د درېیمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. که موږ تینک ټانک درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای، یعنی موږ کولای سو د تینک ټانک په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای سي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغییرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې یو بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
لاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکرخونه په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. محمدی صاحب، کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدی به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فروسه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې جوړې شوې دي. د همدغه سي په داخله د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشته، نو تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت سپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوی فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو د په افغانستان کې سرویګانې کړي، پالیسی ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخله د افغانستان کې نشته، یا د هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغه غوښتنه نشي پر کولی. نو د همدې خلا د پر کول لپاره، د دې ستونزې د حل کول لپاره په داخله افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خواله دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې د خطو دوی پوهیږي پرې در کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغه سي د دې پوښتنې جواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن جواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نوري پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.